پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته خرغلست. په دې خبرونه کې به واوري چې ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتی او بهرنیو ځواکونو وروستۍ حملې چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ بولي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه لیک غندلی چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه پکې شوې. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوښ شي چې خبرونه وړاندې کوي.
په کندهار، زابل او روزګان کې چارواکي دا کوي چې 25 وسلوالو ته په تیرو څلورو ساعتونو کې مرګ ژوبله اړولې. په دایکنډي ولایت کې طالبانو او پولیسو نښتو کې 26 پولیس، طالبان او ملکیان وژل شوي دي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن دی. بشپړ خبرونه واورئ. په کندهار کې د 215 تم کلی اردو ویاند وایي چې د په کندهار، زابل او روزګان کې 25 وسلوالو ته په وروستیو عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. جګړن یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل پوځي عملیات د کندهار په میوند، روزګان په خاص روزګان او د زابل په میزان ولسوالۍ کې د ملي اردو د مځکنیو او هوایي ځواکونو لوري ترسره شوي. علوی زیاتوي د میوند ولسوالۍ د اختری په کلي کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې 12 وسلوال، د روزګان خاص روزګان کې 2 وسلوال او د زابل په میزان ولسوالۍ کې بیا 6 وسلوال وشل شوي دي. نوموړي وویل چې دغه عملیاتو کې د وسلوالو 15 نور غړي ژوبل شوي هم دي. د 215 ماتم کلی اردو ویان وایي پوځي عملیات د تیرو څلورو ساعتونو په جریان کې ترسره شوي. بلخوا د کندهار د رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هوایي بریدونو په پایله کې تیره شپه د میوند ولسوالۍ لپاره د طالب وسلوالو جنگي مشر مولا شریف الله له خپلو دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا په دایکنډي ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 26 پولیس، طالب وسلوال او ملکیان وشل شوي. د دایکنډي ولایت د پاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې د غنختی یو شپه وړاندې رامنځته شوی او پر مهال د پولیسو درې امنیتي پوسټو هم سقوط کړي. د دایکنډي د والی ویان علي اکبر ناطقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نښتو کې اته ملي پولیس، دوه ملکیان او 14 وسلوال طالبان وشل شوي. سیمه ته تازه د مرستندوی ځواکونه هم رسیدلي او د په وینا جګړه مهار کړي. لا دې سیمې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي چې کره شمېر یې معلوم نه دی. له تمې سره سم بنند افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي همدا دوشنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې تنظیموي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیګا شپه ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویل چې دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي هیئت سره په متحده عربي اماراتو کې ګوري. د همداراز ویلي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي ګډون وکړي. د ارګ مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ راډیو ته وویل د افغان حکومت خو د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هر کله کې خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکشي هیئت مخته وړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه به بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن شوی. امریکایي سرتیری مات ګلستین تورن دی چې په افغانستان کې په 2010 کې یو افغان په دې ګمان چې د طالبانو بم جوړونکی دی وژلی. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیاتو کسانو په غوښتنه د تورن مات ګلستین دوسیه چې د امریکا یو اتل پوځي وباله بیا د غور لپاره پرانیسي. د متحده ایالاتو د پوځي ویان تیره شمبول تورن ګلستین په 2010 کال کې کله چې نوموړی په افغانستان کې و د افغان سرتیری په وژلو تورن شوی دی. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا د چرګي ورستی پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبري آل جمال خاشقجي د وژلو د دې هواد ولیعهد تورنولو غوښتنه شوه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه پورس په یو بیان کې ویل ریاض پر بیا اساس او ادعا وجود د امریکا د سنا د جرګي پریکړه غندي او په خپل داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه غني. د امریکا د کانګرس د سنا جرګي د تیرې پنځ شنبه پورس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې. د امریکا د سنا جرګي په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبريال جمال خاشقجي د قتل مسؤول باله، خو د سعودي عربستان ولیعهد خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي. جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل شو. او روسیه خبر ده چې شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړی دی چې پر دې هواد د بندیزونو دوام بدتل لپاره د کوریا ټاپو وزمه د غیر اټیم کولو د بهیر مخه ونیسي. شمالي کوریا پرون نا وخت په یو بیان کې ول د امریکا لخوا د بندیزونو نوې لړ بده واشنگټن او پینګیان ترمنځ اړیکی بیرته په خنی حالات ته وګرځي. په بیان کې ویل شوی چې پر شمالي کوریا بندیزونه لکول به نتیجه ورنکړي. د امریکا او شمالي کوریا ترمن سکل په سنگاپور کې د تاریخي سرمشریز پر مهال ولسمشر ډانل ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون موافقه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاک کړي. دا خبرونه
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې به واورئ چې ولسی جرګې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ملکي وګړو حملې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې. دا موضوع په یوه تحلیلي مرکه کې هم څېړو.
تلفات ملکی ډیر شوي دي چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي.
په عین حال کې په هلمند کې مدني فعالان له حکومت او طالبانو له دواړو غواړي چې د ملکي وګړو خوندي توپ ته پاملرنه وکړي.
تر څو به ملکي وګړي وژل کیږي نو موږ وایو پر طالبانو هم ځغ دی، پر حکومت هم ځغ دی چې څومره ژر سوله کیږي، څومره قرباني سوله غواړي بعد اجل ورکول سي.
په نورو راپورونو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی لاسته راوړنې په نشت حساب کړی دی او تل پرې انتقادونه کوي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه غندلې چې د سعودي په مشرۍ په یمن کې له جګړې څخه د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي او نړیوالو ځواکونو وروستۍ هوایي حملې چې په ترڅ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ بولي. د جرګې لومړی مرستیال همایون نن په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د کونړ د وروستۍ پیښې څېړنه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د جمعې په شپه د کونړ ولایت په شلتن دره کې د هوایي بمبارۍ له کبله 12 ماشومان او 8 مېرمنې ووژل شوې او یو شمېر نور ملکي وګړي ټپیان شول. په دې اړه نور حال له کبله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې چې له عملی ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي دوی ته د منلو وړ نه دي او امنیتي ځواکونه باید په دغه حملو کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله له افغان حکومت او غوښتل چې د کونړ د وروستۍ پیښې په اړه باید یو پلاوی وټاکي تر څو په دغه ولایت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې څرنګوالی معلوم کړي.
خواهش ما از رئیس جمهور بازم نیست که نه تنها در مورد ولایت دایکندی بلکه در مورد تمام ولایاتی که امید جنگ روان است، وضعیت بسیار خراب است، مساله کنه را یک آیت فرستاده شود، دیده شود که چرا اشخاص و افراد بیگناه اطفال کشته میشه و همه که خاموش نشستن، به شمول رئیس جمهور، به شمول وزیرای ارگانای امنیتی.
خغلی همایون همداشان په خپل خبرو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ زیاتې دوه هم اشاره وکړه، ویل چې امنیتي ځواکونه باید ټولو هغو ولایتونو ته پاملرنه زیاته کړي چې همدا اوس د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه په هوایي بمباری کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ سیمه ییزو چارواکو د ملکیانو د مرجوبلې د دقیقو شمېرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو تو ویلی چې د دغه حمله لامل د وژل شوی او ډیر شو ملکیانو جنازې کړې دي. د کونړ والی عبدالستار مرزکوال ویلی چې د دې هوایي حمله هدف د وسلوالو مخالفینو چې په نتیجه کې د هغوی ځینی مهم قومندانان هم وژل شوی. په روسیو کې په هوایي هم عملیاتو کې د ملکی مرجوب لري درامنځ کېدو راپورونه ډیر شوي. ل دې وړاندې د نومبر په 28مه نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ډیر ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 316 تنه ملکی وګړي زخمیان شوي دي. تیر ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله، له حکومت او امنیتي چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم دغه مسله د اندېښنې وړ بلله، ویل یوازې په دې کار نه کېږي چې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشي، باید د مخنیوي لپاره هم عملي کارونه ترسره شي. د دغه جرګې دوه غړي مولوی ترخیل او علاګل مجاهد
تیره ورځ کومه واقع په کونړ کې رامنځته شوه او موږ او تاسو په دې رسنیو کې ماشومان دا سیاسرې په دا حالاتو باندې ولیدلې، تر څه وخته پورې به د افغانان په دې وینو کې لړزیږي؟ دا خو د خدای بندگان دي، په دو خو یو زرخوږی په کار ده. وقتی که دولت تو خودت میگه که قانون اساسی موجود است، ما مردم عوام شهید نمیکنیم، و چی حق داره که میرین شما در یک قریه که اونجا طفل 5 ساله و مرد 80 ساله و یک خانم 90 ساله میباشه سر از او بمبار میکنیم؟
حسم وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو تر دې دمه نه یو توانیدلې. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
لکابل په راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ملکی وګړو حملې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دې پیښو او د دې ملکي تلفاتو په اړه باید څېړنې وکړي. د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان هوایي حملې د وسلوالو مخالفینو او تروریستي ډلو په ځپلو کې موثرې ګڼي، خو وایي چې اهداف باید دقیق وي. دوی همداراز له خلکو هم غواړي چې وسلوالو مخالفینو ته په خپلو کلیو او بانډو کې ځای ورنه کړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د امنیتي او دفاعي چارو له کارپو باري آرس سره مرکه کړې.
دا موضوع دوه اړخه لري. یو اړخ دا دی کان په دې وروستیو کې تلفات ملکی ډیر شوي دي، چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي. او دوهم اړخ د موضوع دا ده چې متاسفانه یا بدبختانه چې مخالفین د خلکو د کورونا د سنګر په هیڅ کار اخلي، د وړو د اطفالو د څنګه څخه اندښتونه کوي چې د هغه دولتي قواوې مجبور کېږي عکس العمل ښکاره کړي، په نتیجه کې تلفات ملکي رامنځته کېږي. دواړه
اړخ باید چې د ملکي کسان د خوندیتوب لپاره څه باید وشي. بالاخره
لومړی خو دا چې په هوایي عملیاتو کې باید د دقیقو راپورونو پر بنسټ کار وکړل شي. دلته اوس کله کله لیکل کېږي چې د داسې راپور اساس باندې کار کوي چې هغه بیا وروسته معلومیږي چې ملکي تلفات رامنځته شوي دي، اهداف دقیق نه وه. دا موضوع مهمه ده. دوام دا موضوع مهمه ده چې ولسونه خلک باید و مخالفینو ته په کورونو کې ځای ور نه کړي، یا تر خپل وسه پورې د هغو د ورتګ څخه و کورو ته ممانعت وکړي، تر څو کورونه یې محفوظ د عملیاتو هدف واقع نشي. نور کم خاص تجویز په دې حکل کې ډېر مشکل دی، ځکه چې په جګړو کې دا خسارې په ټول نړۍ کې رامنځته کېږي. تاسو سوریې ته وګورئ،
تاسې د وایي عملې د ترهګرو او د مخالفینو ځپلو کې څومره اغېزمنې ګڼئ؟
ولا هوایی عملی خو عموما په ټولو جګړو کې بیا خاصتا د دهشتګردۍ په وړاندې باندې دقیقا ډېر مهم دي، اړین دي، او که دقت وکړل سي ډېر مؤثر تمامېږي. زه فکر کوم چې بیا هوایی عملیاتو څخه به هم د جګړې مخته تګ مشکل وي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپوه باری عرض و چه له ازادای رادیو سره په خبرو کې د ملکی تلفاتو او د ملکی تلفاتو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادای رادیو څخه.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې په کابل کې د ازادای رادیو خبريالې فیروزی عزیزی چمتو کړی دی.
د بلخ ولایت د قرقل پوستکي اداره وایي د تیرو کلونو په پرتله نورو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغې ادارې مشر محمد عارف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال 5,55,288 جلده د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، خو سږ کال بیا دا شمېر 1,94,304 جلده وو. د ښاغلي محمد عارف په خبره د دې لامل دا دی چې په دغه ولایت او یو شمېر نورو هغو ولایتونو کې چې د قرقل تولیدات پکې کیږي د تولید او صادراتو کچه راکمه شوې، پسرموندنه ورته نه کیږي او ورځ بلې ته د بازار تقاضا راکمیږي. د بلخ د قرقل پوستکي د ادارې د معلوماتو له مخې په بلخ، جوزجان، سرپل او فراه ولایتونو کې شاوخوا 2000 خلک د قرقل د پوستکي په تولید بوخت دي، او افغاني قرقل د منځنۍ اسیا په کچه تر ټولو ښه کیفیت لري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د کرنې له کارپوهانو سره د بزګرانو د اړیکو مرکز پرانستل شو. د دغه هیواد د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت نه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یاد پرانستل شوی مرکز به له بزګرانو سره د ترویج او کرنیز محصولاتو د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته وکړي، او بزګران به د کرنې له کارپوهانو سره سلا مشورې کوي. د یاد وزارت د خبر شوی خبر پاڼې پر بنسټ د ټول هیواد په کچه بزګران کولای شي له 150 وړیا شمیرې سره په اړیکه کې شي، او د کرنې په برخه کې له کارپوهانو د اړتیا وړ مشورې واخلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د کرنې د کارپوهانو له مشورو نه د بزګرو د استفادې په صورت کې د دوی حاصلات ښه کیږي، او په اقتصاد یې هم د پام وړ بدلون راځي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې. 150 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,240 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ، او 1 لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د توبرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.50 افغانۍ 15 پوله، یو سودریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 6.50 افغانۍ پوله، زر هندۍ کلداری 1,040 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداری 543 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې په هلمند کې یو شمیر مدني فعالان وایي هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو او په خاص ډول په هلمند کې د ملکی کسانو په قتل او وژنو کې لاس لري. خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع راخلو. سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې وروستۍ پریکړه لیک چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ لروانې جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه شوې غندلې. په پریکړه لیکونو کې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې په مستقیم ډول د دې هیواد د ولیعهد تورنولو غوښتنه هم شوې ده. دا موضوع سالم محمد صالح تعقیب کړې ده، او د نور تفصیل لپاره د شیبه په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. د امریکا د مشرانو جرګې د دې اقداماتو په اړه د سعودي عکس العمل څو دوی څه وایي، چې یعنی ولې دوی لدین ناراضه دی اولی دا پریکړه لیک غندلای.
بله مننه تکل صاحب. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې د عربستان شاهي هیواد د امریکا د مشرانو جرګې وروستۍ دریض چې پر ناسمو تورونو ولاړ دی غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې غوښتل چې تاسو یادونه وکړه د تیرې پنځمه پر ورځ د ولسمشر ټرمپ وړاندې په یو مجازاتونکو اقدام کې د یو پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې په کې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې ده. ګڼ کسان دغه جګړې ته د ایران په وړاندې د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. په یمن کې د ټیټې سطحې شخړه په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې شدیده سوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو شیعه حوثي اغیانو د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د ملاتړ لپاره چې نړیوالې په رسمیت پیژني په دغه هیواد کې پوځي مداخله وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او فرانسې د دې پوځي مبارزې ملاتړ کړی، خو بیا هم د یمن په جګړه کې د نږدې 10,000 کسانو د مړینې خبر ورکول شوی چې زیاتره یې ملکیان دي. په میلیونونو نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. بلخو د امریکا مشرانو جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤول بلل دي، خو دغه پریکړه لیکونه تر ډېره سیمبولیک بڼه لري، ځکه چې لا معلومه نه ده چې سپینې ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي او که څنګه. خو د مشرانو جرګې دغه اقدام څرګندوي چې سناتوران د ټرمپ د ادارې بهرنۍ سیاست او له سعودي عربستان سره د واشنگتن اړیکې له نږدې څاري.
نو سالی صاحب، امریکایي چارواکي د سعودي خبریال خاشقجي په باب څه وایي؟
د امریکا استخباراتي ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې اسناد او مدارک څرګندوي چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس لري. تکل صاحب، تر دې مخکې ترکیې او نورو هیوادونو هم دغه څرګندونې کړې وي، خو د سعودي عربستان ولی عهد د خاشقجي په وژنه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. د سعودي دغه خبریال جمال خاشقجي په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه ووژل سو. خاشقجي چې د امریکا اوسیدونکی و، واشنگتن پوست ورځپاڼې ته یې کالمونه لیکل او تر ډیره د ولی عهد منتقد ګڼل کېدی.
ډیره زیاته مننه سالی محمد سالی. قدرمنو اوریدونکو، په د سالی محمد سالی په خبرو کې مو واوریدل چې سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې وروستي پریکړه لیکونه غندلی دي چې پکې په یمن کې د سعودي په مشرۍ روانې جګړې د امریکا د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجلوری او اوس هم اجمل تورمان تغوا کوي چې د کابل په ورسپانو کې د نننیو خبرو شویو مطالب مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، په قطر دفتر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ټاکل شوی چې نن یو ځل بیا د دوی ترمنځ درېمه ناسته په پاکستان کې وشي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا په حواله راغلي چې دغه ناسته د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د چمتووالي په هدف جوړیږي. د مطلب لیکوال د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله دا هم لیکلي چې هیڅ هیواد نشي کولی د افغانانو په استازیتوب له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي، امریکا په دې وروستیو کې پر پاکستان نسبتا جدي فشارونه راوسي چې طالبان د خبرو اترو میز ته کینوي، نو له همدې امله هغه هیواد اړ شو چې د امریکا دا غوښتنه لبای کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د نن ناسته دوی تنظیم کړې ده. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغو مذاکراتو کې افغان حکومت نه دی شامل شوی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، دا ځل امریکا او طالبان په اوربان او بندیانو خبرې کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي، که څه هم نه د خلیلزاد ویان او نه هم عمران خان د خبرو د نیټې او ځای په اړه څه ویلي، خو ځینې افغان سرچینې وایي چې ټاکل شوی دغه ناسته نن په اسلام آباد کې جوړه شي. ورځپاڼه لیکي، د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي، دوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په رسمي توګه له اسلام آباد غوښتي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي، افغان حکومت او ملت دواړه د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې سوله او ثبات راولي. په مطلب کې وړاندې راغلي له پاکستانه دا غوښتنه ده چې دا ځل د سولې لپاره ځان عیار کړي، او دا غوښتنه نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا، چین او د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو هم ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هلمند کې مدني فعالان، حکومت او طالبان دواړه د ملکي وګړو په ژوند ته په نه پاملرنه تورنوي. یو شمیر مدني فعالانو او همداراز د لشکرګاه ښار اوسیدونکي وایي هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو او په خاص ډول په هلمند کې د ملکي وګړو په قتل او وژنه کې لاس لري. نورحال د الیاس دای پراپور کې
د مدني ټولنو د همغږي د مرکز پانګړ کې یو شمیر کسان په خاص ډول مدني فعالین راټول سوي دي او د حکومت نه په دې ورستوي کې د مخ په زیاتیدونکو ملکي تلفاتو حساب کتاب غواړي. دوی په هلمند، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې د هوایی او ځمکني عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو بې رحمانه وجل وغندل او پر دې مسله یې د حکومت پر چپوالي نیوکه وکړه. په هلمند کې د مدني ټولنو د همغږي د مرکز مشر نظر محمد رودي او مدني فعال عبدالحق واکمن ول حکومت ته کسان محکمې ته راکش کړی چې د ملکی کسانو په مرګ جوړ کې لاس لري.
تر څو به د افغان وژنه رواني او زموږ حکومت به چپ پاتې، تر څو به ملکی وګړي وژل کیږي، نو موږ وایو پر طالبان هم ځغ دی، پر حکومت هم ځغ دی چې څومره ژر سوله کیږي، څومره قرباني سوله غواړي او څومره چوکۍ طالبان په دې حکومت کې غواړي باید اجل ورکول سي او سوله راسي. موږ سوله غواړو، سوله غواړو، جنگ نه غواړو.
یو ورځ د امریکایانو د بمباری ښکاریو، بل ورځ موږ د ځانمرګو بریدونو د مخامخ جګړو ښکاریو. د یوې خوا د سولې خبرې روانې، د بلې خوا موجني نور دالت قطعا موږ ته د زغم وړ نه دی. د ملکي وګړو مرګ جوړ ستر خیانت دی، ستر جنایت دی.
دوی حکومت او طالبان تورن کړل چې د ملکي کسانو ژوند او مال ته پام نه کوي او د هغوی د کورونو نه د یوه او بل په ضد کار اخلي. د مدني فعالینو ترڅنګ د دغه احتجاجي حرکت پر مهال یو شمیر قومي مشرانو ول د طالبانو او حکومت ترمنځ روانه دغه جګړه ول سکلونو ته اوږدیږي او تر ټولو ډیر قرباني ملکي او عام خلک ورکوي چې تر اوسه د طرفینو کوم ګټونکی هم معلوم نه دی. دوی د سولې پر خبرو ټینګار وکړو د دواړو ډلو نه د ډیر ژر وربند غوښتنه وکړه.
دا جنگ څنګه جنگ دی؟ دا بمبار څنګه بمبار؟ چې په شوزو په کوچنیان کې یا پر واده کیږي، یا پر یو شادي کیږي، یا پر یو بل شي کیږي. موږ دغه څخه ډیر ناراض یو، ستړي ټکر ټکر افغانستان مظلوم دا څلوېښت کاله کې دا جنگ په څیر
سوله غواړو، موږ نور جنگ نه غواړو، د جنگ څخه ستړي یو. نور به څومره خلک ماشومان ایتمانیږي او څومره شزي به نور کونډیان کیږي.
د ملکی وګړو د مرګ جوبلې د زیاتیدلو په اړه د غندښنې په داسې حال کې مخ په ډیرې دوه دي چې په تازه پیښه کې ویل کیږي د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د شپنوي عملیاتو پر مهال ملکی کسانو ته چې لا یې هم شمیر دقیق نه دی مرګ جوبله وشوه. تر دې وړاندې د هلمند په نادالي، ګرمسیر او سنگین ولسوالیو کې پر ملکی کورونو بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ جوبله وشوه چې ځینې یې حکومت او بهرنیو ځواکونو منلي دي او د ځینو نورو په اړه د دوی تحقیقات دوام لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی لاسته راوړنې په هیڅ حساب کړي او تل انتقادونه پرې کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې ستونزې شته خو تر دې کچې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا منی چې د میزان د میاشتې د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي، خو په خبره یې دوی په خپلو کارونو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې چې څارونکو بنسټونو له پامه غورځولې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل څارونکو بنسټونو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات میپذیره که مشکلات و چالش هایی بوده در
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا منی چې د میزان د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ستونزې او کمی موجودې وي، خو دا په دې کچه نه وي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي. کمیسیون په انتخاباتو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې، خو له بده مرغه څارونکو بنسټونو له دې هیڅ یادونه نه ده کړې او تل انتقادونه کوي چې نقد یې هم خیالي وي.
نقد میکنه و نقدهایشان هم همه خیالی هست.
خغلی ابراهیمی وای چې څارونکو بنسټونو د ستونزو د هواري لپاره کله هم دوی ته کومه طرحه نه ده وړاندیز کړي. نوموړی دغه بنسټونه په خپلو کې د همغږۍ په نه موجودیت هم تورنوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول له ګڼو انتقادونو سره مل و. د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په وار وار په دې اړه انتقادونه کړي. دغه پروسه یې له ستونزو ډکه بللې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په مدیریتي کمزورۍ تورن کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کوم کار چې د قوانینو، اصولو او پروسیجرونو خلاف وي موږ یې ملاتړ نشو کولی. د یاد بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کار چې ښه وشي بېله شکه چې موږ یې هرکلی کوو، ولې کوم کار چې د اصولو، د قوانینو او د هغه پروسیجرونو مخالف وي موږ نشو کولی چې دغه